لآند با شما است. بفرماین آقای آند.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملما څخه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړی چې سږ کال به د کوکنارو کر او د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. نور رپورټونه او ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دیر لستنه پرون د پنشیر درې په خپل کې په یوې ځانوژونکي حمله کې وشل شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړي، او د اوکراین په ختیځ خار سلویانس کې روس پلوي بیلتون غوښتونکي وایي د اوکراین امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو لاري غواړي چې پر دې خار بیرته کنټرول ټینګ کړي. په مکړې بشپړو خبرونو ته دیر لسنه پرون د پنشیر درې په خپل کې په یوې ځانوژن کې حمله کې وشل شوې. د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال لجیم خان ویل په دې ځانوژن کې برید کې چې د تالاشي په پوسټه کې وشو، شپږ پولیسو و ملکیان وشل شوې. په همدې حال کې د پنشیر امنیه قومندان عزیز غیرت ویل چې وطن ملکیان د یو تعمیراتي شرکت کارکونکي وو. د خغلی غیرت په وینا د موټر په وسیله ځانوژن کې حمله پرون مازیګر په باندې 15 بجې په داسې حال کې وشو چې پولیسو یو موټر تالاشي کوي. په دې پیښه کې یو شمیر نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې څلور پولیس وشلې. د خوست ولایت د پولیسو امیر یعقوب خان د پنځشنبه په ورځ ول دوه ملي پولیس او دوه سرحدي پولیس تیر شپه په علیشیر ولسوالۍ کې وشل شوې دي. د دوی په وینا په دې برید کې دوه وسلوال سختریزي هم وشل شوي او یو ژوندی نیول شوی. یعقوب خان حمله کوونکي د حقانی د شبکې غړي بولي. وبخې یعقوب خان حمله کوونکي د حقانی د شبکې غړي بولي چې مرکزی په وزیرستان کې دی او له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په وی خبر پانه کې عتیق الله احمدی د هیروینو د ستر قاچاقبر په توګه د نومولو ترڅنګ ویلي چې د نومولو ورور صادق احمدی هم د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. په خبر پانه کې ویل شوی چې صادق احمدی د خپل ورور عتیق الله احمدی په غیاب کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو له څلورو شرکتونو سره د مخدره موادو په قاچاق کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دواړو ورونو او هغه شرکتونو چې له دوی سره یې راکړه ورکړه کوله شتمنۍ ضبطوي، او له ټولو امریکایانو غواړي چې له هغو سره هیڅ راس معامله او راشه درشه ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي پرون په رايو نوې رئیس غوره کړ. فهیم شمی د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي لومړنی رئیس دی چې په ډیموکراټیکه بڼه غوره کیږي. هشمی له غوره کېدو وروسته وویل چې د سپورت له لارې د سولې په راوستلو باور لري. د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په کولالمپور کې لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ وکړ او د خپلو 15 لوبغاړو په سوځیدو سره یې په 500 اورونو کې سیل ټیم ته 303 منډې هدف وټاک. دغه لوبه د آسیا د پریمیر لیګ د شورا د مسابقو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان پرون هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې وه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین په ختیځ خار سلویانس کې روس پلوي بیلتون غوښتونکي وایي د اوکراین امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو لارې غواړي چې پر دې خار بیرته کنټرول ټینګ کړي. په دې خار کې د رویټرز یو کاس ویلي د اوکراین هوایي ځواک یو هیلیکوپټر لیدلی چې د خار نه بهر په ورسی مو سیمو یې ډزې کولې. د سلویانسک خار د سل زرو څخه ډیر نفوذ لري. یو خبریال وایي په خار کې د ډزو غږونه هم اوریدلې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف ته یو نږدې کس ویلي تر هغې چې دا عملیات تمام شوي نوي په اړه یې تبصره نشي کولی. سلویانسک وروسته له هغې چې تېره میاشت په کې روسي پلو فعالانو د پولیسو قومنداني ونیوه د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دی. دوی له هغې وروسته د دې خار نورې حکومتي ودانۍ هم ونیولې. په دې خار کې د روسي بیلتون غوښتونکو لخوا د سلویانسک خاروال څو خبریالان، درې اوکراینی امنیتي سرتیري او همدارنګه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي چې درې جرمنیان دي نیول شوي دي. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د تلاشۍ په یو پوسټ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نورې شوبل کړي. چاودنه ګڼې ګڼې څخه پر یو ډک سړک واغې سیمې ته نږدې شوې چې دوه اونۍ مخکې پکې چاودنې 15 کسان وژلي او 141 ټپیان کړي وو. د بوکو حرام په نوم سختدریزي تروریستي ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د مې لومړۍ نیټه په نایجیریا کې عمومي رخصتي وي. چاودنه په داسې حال کې کیږي چې راتلونکې اونۍ په ابوجا کې د افریقا په اړه نړیوال اقتصادي فورم غونډې جوړوي. د نایجیریا ولسمشر ګوډلک جناتان په ابوجا کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت یوې غونډې ته وویل د اپریل د 14 نیټې د برید عاملان به پیدا او قانون ته به یې وسپاري. په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا 40 تنه فعالان چې پرون سهار په تهران کې نیول شوي وو د ورځې په پای کې بیرته خوشې شول. دوی په داسې حال کې ونیول شول چې پرون یې د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ لمانځله. د خوشې شوو کسانو په منځ کې د تهران او شاوخوا سیمو د بسونو د شرکت د کارګري اتحادیې مشر ابراهیم مددي هم شامل دی. د کارګرو د حقونو فعالانو په تهران کې د کار د وزارت مخته او دغه راز د دغه ښار په لویدیځه برخه کې اعتراضیه غونډه وکړه. د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د عسکري خدمت جبري کیږي. ښاغلی تورچینوف دا فرمان په داسې وخت کې صادر کړ چې روسیه پلو بلتون غوښتونکو ډلو د اوکراین په ختیځ کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او هغه یې ونیول. تورچینوف د جبري عسکري خدمت فرمان پرون د مې په لومړۍ لاسلیک کړ او د لاسلیک له شېبې وروسته لازم ول اجرا دي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې د پوځ هیلیکوپټرو پرون په حلب ښار کې پر یو لګڼې ګونې ډک بازار بمباري وکړه چې په نتیجه کې 33 تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې په برتانیا کې میشته ده وویل د سوریې د پوځ هیلیکوپټرو د حلب ښار پر یوه سیمه 3 بریلي بمونه غورځولي. بمباري شوې سیمه د حلب یوه ډېره له ګڼې ګونې ډکه سیمه بلل شوې او د سوریې د حکومت د مخالفانو په وینا د پیښې په وخت یو شمېر خلک د سودا په اخیستلو بوخت وو. روغتیایي چارواکي په دې پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. او د یمن حکومتي ځواکونو د یو ازبک تبه په شمول د القاعده لږ تر لږه 14 مشکوک سختدریزي غړي وژلي. حکومتي ځواکونو چې جنګي الوتکو او ټانکونو یې ملاتړ کوو پرون د یمن په جنوب او مرکزي برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د عملیات د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د ابیان او شبوا ولایتونو په مفهید غرونو کې په درې جبهو کې پیل شوې دي. یمني چارواکو پرون ویل چې په ابیان ولایت کې یو ازبک چې ابو مسلم الازبکي نومیږي وژل شوی. یمني چارواکو دغه ازبک په سیمه کې د القاعده شبکې مشر بلل. یو امنیتي چارواکي چې نه یو غوښتل نومې څرګند شي وویل چې الوزبکي په 2012 میلادي کال کې له ازبکستانه یمن ته ورغلی وو. د عملیاتو له پایله تر اوسه پورې 28 سختدریزي او 40 پوځیان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړ چې سږ کال به د کوکنارو کر او د تریاکو تولید د تیر کال په مقایسه زیات شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د یو شمېر افغان کارګرو له هغه انتقادونو خبره وو چې وایي حکومت ورته په تیرو څو کلونو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. په یو بل ریپورت کې به واوري چې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو مسله په اسلام آباد کې په یو غونډه کې څېړل شوې ده. نن د امید دویمه نیټه ده چې د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن د وژل کېدو له درېمې کلیزې سره برابر ده. د اسامه بن لادن د وژل کېدو او د دې پیښې د واقعو په اړه یو تفصیلي ریپورت او که وخت وو د اوکراین په تازه حالاتو مو هم خبرو. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړ چې سکل به د کوکنارو کر او د تریاکو تولید د تیر کال په مقایسه زیات وي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسي مرستیال ازادي رډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څېړنې پیل کړې او دا مسله سکل تر ډیره له انتخاباتو سره تړلې. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د انتخاباتو په بهیر کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو مصروفیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو دلیل بلل کیږي. راپورونه وایي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله د کروندګرو د کوکنارو حاصل زیات وي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي حاضر دمه د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه تحقیق کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال وزیر هارون الرشید شیرزاد ازادي راډیو ته وویل شاید امنیتي ځواکونو مصروفیتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو سره مرسته کړې وي.
دا حقیقت دی چې د افغانستان حکومت د یو لوی ملي پروسې څخه د انتخاباتو څخه په هغې کې ډېر زیات مصروف و، او هغه دا دغه ملي پروسه د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب درلودلو. نو په دې اساس د کوکنارو د مخوې په هکله د پولیسو د امنیتي ملي او د دفاع وزارت دخالت کم و.
له بلې خوا د دغه وزارت یو بل چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت په 11 ولایتونو کې زیات شوی دی. د همداراز ویل د بلخ او کندوز په شان ولایتونه چې پخوا پکې کوکنار نه کرل کېدل یا د کوکنارو کښت پکې صفر ته ټیټ شوی و سږ کال کوکنار کرل شوی دی. خو له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ معین ښاغلی شیرزاد وایي چې وزارت یې لا د کوکنارو د کروندو په اړه څېړنې کوي.
تر اوسه پورې د منګه د کوکنارو د محوې پروسه په جریان کې ده، او تر اوسه پورې 11 ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه جریان لري، او د کلو بانډو ولایتونو لخوا تر اوسه پورې د سروې راپورونه نهایي شوي نه دي. تر اوسه پورې دا د وخت نه د مخه ده چې موږ ووایو کوکنار زیات شوي یا کم شوي دي.
د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره وایي د دوی له اټکلونو سره سم تیر کال په افغانستان کې په 209,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې د ور تیر کال په پرتله په 100 کې 14 زیات وو. په 2014 میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 6,000 ټنه تریا کرل شوي وو، او یوازې د شاوخوا 2,000 هکتار ځمکې کوکنار اړول شوي دي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره همداراز وایي سږ کال شای تر تیر کال هم پر زیات ځمکه کوکنار کرل شوي وي. په کابل کې د دې ادارې مسؤل آشیتا میتال وویل کوکنار د افغانستان پر ټول اقتصاد اغیز شیندلی دی. د د پوینا کې اقتصادي وده قانوني نوي غیر قانوني اقتصاد د نظام کنټرول پلاس کې اخلي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی له اټکل سره سم شاوخوا 2,00,000 افغان کورنۍ د مخدرو موادو په تولید بوخت دي، او شاوخوا 1,000,000 افغانان په مخدرو موادو روږدي دي.
شذ او کورنۍ حقوق د شذو د حقونو په اړه د ګلوبل رائټ سازمان په همکاري د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د دې اونۍ د پروګرام موضوع ده د نجونو ورکړه یا پنوم کېدل.
زه فلار میچون چې خارج کې ورکړی وم، وته کله فلار کله کې نامزاده را پاتې وم، وته کله بعد زما فلار لاله جرګي قومي وکوچي یا وته کایم د جنکیان سرنوشت معلوم کا.
په دې اړه که پښتون یا ستونزه ولري زموږ په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام ثبت کړئ. د حقوقو په مسایلو پوه کسان به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د ټلیفون شمیره ده 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د کاندید خایسته جان هدی رای د ټاکنو د قانون د 14 شپېتمې او 15 شپېتمې مادې پر اساس باطل اعلان شوې. نور هل سیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې ورو.
په پکتیا کې د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مسولینو د پنځشنبه په ورځ مازدیګر مال د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې وویل چې د ولایتي شورا د پال رئیس خایسته جان هدی 15 سندکه رایې باطل کړې دي. دوی په نوموړي تور پورې کړ چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون له یو کمیشنر څخه غوښتي دي چې د لج منګل ولسوالۍ د سندکونو رایې د ورته د پیسو په بدل کې وساتي. د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د پکتیا ولایت د دارالانشا مشر محمد بشیر بهرام د ټاکنو د قانون دا مادو پر اساس د خایسته جان هدی رای باطل اعلان کړي.
انتخابات د قانون د 14 شپېتمې 15 شپېتمې ماده د حکم او اساس او بنیاد پر بنسټ د شاغله خایسته جان هدی چې د ولایتي شورا اوسنی رئیس سم او د دې لپاره د نن کال د شورا ولایتي لپاره کاندید هم شته د ټول مراکز کې رای باطل دي.
دا بهرام په خبره خایسته جان هدی د له یو کمشنر څخه غوښتي دي چې د پیسو په بدل کې د دوی رای نه باطلوي.
دا یو څوک دی چې په مغول سوالي کې مدیر معرف دی، او قانون باید د ناظرینو مشاهدینو په جام کې هم ولاړ نه وي ناس نه وي. دا په ډېر بشرمانه شکم په روان تر اغله ولاړلو، او اکثرا زیات خلک تحریک کول په دې باندې دا پروسه په غیر باندې خراب کړي. خو چې ما دا وزه کنټرول کړ د اجازه چا ته ورنه پیوت د کسان د راساهینه وېستلو فقط صندوقونه باندې او میزونه باندې خپل کارمندان او د انتخاباتو کمیسیون دوه درې کسه کارمندان توزیع کړي دوی دا پروسه مختلفه همدغه شخص زما کمشنر تعقیب کړی دی مېلمستون ته خپله کاندي سره ورغلی دی بیا وروسته ښار کې دا تعقیب کړی دی او ښار کې دا پیشنهاد هلته مورته دا پیشنهاد کړی په ښار کې دا پیشنهاد
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس ښایسته جان عادي د باطلو رایو په اړه بې خبري وښوده او زیاته کړه که چیرې داسې شوي وي د سپیناوي او ثبوت حق لري او د کره اسنادو په صورت کې به یادې پرېکړې ته غاړه کېږدي نوموړی وایي که چیرې داسې نه وي دا د خلکو رایو ته په سپکه سترګه کتل دي او ولس په خپل قوي عزم د خپلې رایې د دفاع حق لري احادي په ده لګېدلي تورونه رد کړل چې د کوم کمیشنر یا د شکایتونو د کمیسیون کوم غړي ته یې د پیسو وړاندیز کړی وي نوموړی وایي که چېرته کوم کمیشنر یا کوم بل چا دا خبره ثبوت کړه دی به یې ومني
په دې ارتباط زه تروسه کوم معلومات نه لرم او لکه چیرې همدغسې شوي زه د سپینوي یا د ثبوت د رسېدو حق لرم دوی باید موږ ته په ثبوت په اسنادو باید دا خبره وکړي بیا مونږ نو که چیرې دغسې نه شي د خلکو په ارادو باندې یا د خلکو په عزم باندې یا د خلکو رایو ته په سپکه سترګه لیدل دا بیا خپله خلک د خپل رایو نه د قوي د عزم سره د خپل دفاع حق لري
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې په یوه ولسوالۍ کې په دومره لویه کچه د یو داسې کاندید رایې باطلې اعلانېږي چې په دا ځل ټاکنو کې وار له مخه د زیاتو رایو خپلولو ادعا کړې وه
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
یو شمیر افغان کارګر انتقاد کوي چې حکومت ورته په تیرو څو کلونو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې او له همدې امله یې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې ډېرې شوې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د یوې کارګرې ګلالۍ په ژوند ریپورټ برابر کړی
د مۍ لومړۍ یا د نړۍ د کارګرانو د پیوستون ورځې پر رسېدو سږ کال یو ځل بیا کارګران د امکاناتو د کمښت او اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي
دا وایم زیاده مې اولاد پیش مطبه برم تزنګ میزنه که بیم مادر دا وایته
د ژړا د غږ یوازې د ګلالۍ نه بلکې په سلګونو نورې کارګرې ښځې او سړي شته چې د کمزور اقتصاد او یا کار نه درلودلو له وجې دردیږي او د زړه بلاس په اوښکو تویولو کموي ګلالۍ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زړه او سابندي له ناروغیو سره سره د سکوکو په دولتي مطبع کې کار کوي هغه د لسو کلونو رئیس د دې مطبعې د صحافۍ په برخه کې کار کوي او هڅه کوي چې د خپل میړه او د څلور اولادونو د ډوډۍ او لباس لګښت په کمزوري بدن په یوازې ډول پوره کړي ګلالۍ په یوازې سر د کورنۍ نفقه پیدا کوي او په خپل 8000 افغانۍ میاشتنی معاش باندې د دوه زامنو دوه لونو او د بیکارۍ له امله په عصبي ناروغیو اخته میړو ضروریات پوره کوي دې میرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورځ تر بلې قیمتي زیاتېږي خو معاش یې نه زیاتېږي
تزره راکی تزره زغه وړه کم چای کم بودا کم د اولاد نفقه مې مثال کتابچه را نغوري قلم را نغوري لباس را نغوري ز چای پوره کم باندې جګر خونی نه ز د مریضم قلبي تکلیف لرم نفس تنګی لرم
ګلالۍ چې عمر یې څلوېح کاله ده د کابل د شاشهید سیمې د یوې بسوې په یو کوچنی کور کې چې یوه کوټه لري ژوند کوي هغه خپل میړه او څلورو اولادونو سره په دې کوټه کې چې په وره کې یې د دروازې په ځای کمبله زوړنده د شپې ورځې تېروي د ګلالۍ د کوټې چت په پلاستیک پوښل شوی و چې د باران په وخت کې ونه څڅي او په کور کې د ژوند نور لوازم او امکانات هم نه ښکارېدل که څه هم ګلالۍ د زړه او سابندي ناروغۍ څخه رنځ وړي خو اولادونه مکتب ته لیږي نوموړي وایي چې د خپل اولادونو راتلونکي ته په دې خاطر اندېښمنه ده چې که خدای مه کړه ناروغي یې ډېره او د کار نه ولویږي نو اولادونه به یې هم له ښوونځي څخه پاتې شي هغې د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د کارګرو ژوند د ښه کولو لپاره لازمه پاملرنه وکړي
فعلي دولت خو قطعنې چی کړي راته نه دي خو مقصد د آینده رئیس جمهور نه ده ما دا تقاضا ده چې اول دې الله وکړي بیا دې همدغه رئیس جمهور وکړي چې پروردګار عالم دې نوی رئیس جمهور هم دې خدای په نیکه او په خدای بیدار او غور موسیږي چې مثال دا موږ بیچارهګانو ته تقدیر یم کې مثال ماشین هم زیاد کي او دا ټول په مجموع خلکو ته د افغانستان کار پیدا کړي زمینه د کار ورته مساعده کړي
اقتصادي ستونزو ګلالۍ د ښه راتلونکي څخه نه هیلي کړي او په ژړغوني غږ کې وویل چې که د راتلونکي حکومت لخوا هم د دوی امتیازات ډېر نه شي نو ناروغي به یې د مرګ سبب شي د دې کورنۍ کمزوري اقتصاد د ګلالۍ په اولادونو هم اغیزه کړې او کوچنی زوی علي خان یې ازادي راډیو ته وویل چې د مور ناروغي او د پلار بیکاری زوروي.
پلار یې چې سایکل نه لري، باګ نه لرم، قلم نه لرم، کتاب نه لرم، مور ښه نه شي. کله چې مکتب کول نه لرم، قلم نه لرم، بیا خفه کېږم.
هر کال د مې د لمړۍ نیټې پر رسیدو سره چې د کارګرو نړیوال ورځ ده، افغان کارګران هم خپل غږونه پورته کوي او د کمو امکاناتو او امتیازاتو څخه شکایت کوي. د پنځم به پورز هم په کابل کې ګلالۍ او سلګونه نور کارګر د کابل وټونو ته وتلی وو او شکایت یې کوو چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت لخوا د دوی د ستونزو هوارولو ته هیڅ پام نه دی شوی. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان انتقاد کوي چې حکومت د بیکاری کچه ټیټولو او فابریکو جوړولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او د کارګرانو د امتیازاتو او ژوند ښه کولو لپاره هم کوم ځانګړی کار نه دی کړی. خو حکومتي چارواکو تل ویلي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې د کارګرانو په ژوند کې بدلون راشي او په هیواد کې د بیکاری کچه هم راټیټه شي.
د پکتیا د امنیې قمندانۍ چارواکو لخوا یو شمېر هغه لرغوني آثار چې د قاچاقبرانو لخوا قاچاق کېدل نیول شوي دي، د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو ته ورسپارل شوي. نور هر به له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې واورو.
دا لرغونی آثار چې څو میاشتې وړاندې له لوګر ولایت څخه د پکتیا له لارې نورو سیمو ته په قاچاقي ډول لیږدول کېدل، د یاد ولایت د پولیسو لخوا د مرکز ګردیز اړوند په غپرخیلو سیمه کې نیول شوي وو. په دې لرغونو آثارو کې لس بیلابیل ډولونه آثار موجود دي چې ویل کېږي د بودایي دورې او د هغه شاوخوا وختونو آثار هم پکې شته. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریا خیل وایي چې یاد آثار د دې ولایت د استخباراتي پولیسو لخوا چې په یوه سیمه کې قاچاقبرانو ځای پر ځای کړي وو څو میاشتې مخکې نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي دغو قاچاقبرانو غوښتل چې دغه لرغوني آثار بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول پکتیا للارې ولیکدبی، او په خبره چې تر دې مالې د دې توکو د کاچاګ په تړاو څوک نه دی نیولی، خو پاړه لا هم پلټنه روان دي.
دغه سور دی په خاطر چې د پکتیا په ساحه کې نیول شوی دی، د پکتیا موزیم تقویه سي نو نه رسمن د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ته تاسو په مازر کې تسلیمو.
نو وړای دا هم وایي چې له دې لارې وړون کې هر ډول کاچاق مخه به په زړورتوب سره نیسي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د پکتیا له لارې د وطن یو بوټی هم کاچاق کړي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق وایي که څه هم د لرغونو آثارو پیژندګلوو د لرغونپوهانو کار دی، خو په خبره یې داسې معلومیږي چې د دغو آثارو ځینې یې په بودایي دورې پورې تړاو لري.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا دی چې افغانستان ته د افغان کډوالو د سندو مسله په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې څېړل شوې. په دې غونډه کې د پاکستان استازي هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي عیسوي کال تر اخره افغانان افغانستان ته ستانه شي. احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي هیله مند دی چې افغانستان له پاکستان او نورو هیوادو د خپلو کډوالو خوندي او محترمانه ستنېدو ته لومړی توپ ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګوتریس خبریالانو ته د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې کابل تر دې مخکې د کډوالو بیرته ستنېدنې ته لږ لومړی ټوپ ورکړی دی، خو بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ځانګړی وزارت لرو او د هغه تر څنګ ټول حکومت په دې برخه کې کار کوي.
دا ټول توازی ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پاکستان او د ایران اسلامي جمهوریتونو نه افغانستان ته د 5 میلیونه زیات افغانان بیرته ستنه شوي دي، افغان ماجرین البته، او دا په دې معنی ده چې دا افغانان وغوښتل چې بیرته وطن ته لاړ شي. په افغانستان کې هغه شرایط برابر وو چې زموږ مهاجر خوندې ورونه بیرته افغانستان ته خپل کلو ته خپل ښارونو ولسوالیو ته ستنه شي. په افغانستان کې د افغان ماجرینو د بیرته ستنېدو لپاره د شرایطو د برابرولو په اړه باندې نه یوازې دا چې موږ یو وزارت کار کوي، بلکې دا د ټول افغان دولت یو اساسي لومړیتوب ده. په دې باندې منظم کار روان ده.
د چهارشنبه په ماښام د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارې لپاره د یوې ستراتیژۍ د لټولو غونډه په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان په سرحدي چارو کې د دولت وزیر عبدالقادر بلوچ وویل تر هغو چې افغان کډوال په پاکستان کې وي د دوی په درناوی کوي، او کله چې دوی غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي بیا به یې هم په درناوی ستانه کړي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان هیله مند دی چې افغان کډوال د 2015 کال تر اخیره افغانستان ته ولاړ شي.
په دې مونږ کار شروع کړی دی، دا ټول به رجسٹر کیږي. آی او ایم کومه چې د کډوالو نړیواله اداره ده، هغوی زموږ سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. د دې فائده به دا وي چې پاکستان کې موجود ټول افغانان با قانوني حیثیت ومومي، د دوی حقونه به محفوظ شي، او بل دا که څه مراد ورکړی کیږي هغه به ټولو ته یو شان وي. نو ځکه مونږ هم غواړو چې ټول رجسٹر کړو، او زموږ خواهش دی چې د کال 2015 د دسمبر د 1 نیټې نه وړاندې دوی لاړ شي.
د اوکراین په ختیځو خارونو کې د دولتي ودانیو د نیول لپاره د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو هلې ځلې روانې دي. د اوکراین یو خبري اژانس وویل چې پرون د یو خار لوی څارنوالۍ د نیولو پر سر د پولیسو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې 15 تنه شوبل شول. عصمت ساروان یې تفصیل دروري.
د اوکراین په ختیځ کې شاوخوا 300 روسیه پلو بیلتون غوښتونکو پرون په دونیتسک ښار کې د سیمې د لوی څارنوال پر دفتر برید وکړ. روسی پلوو ډلو د دولتي ودانیو په شاوخوا کې د بلوازد پولیسو لور ته ډزې او لرګي غورځار کړل. پولیسو په اوښلن غاز او د بي صدې په بمونو ځواب ورکړ. ځینو اعتراض کوونکو له پولیسو ډالونه، خولۍ او نور وسایل واخیستل. شخړه هغه مهال پیل شو چې 200 تنو چې د دونیتسک د ولسی جمهوریت بیرغونه په لاس کې و لاریون وکړ. د دونیتسک ولسی جمهوریت هغه غورځنګ دی چې له مرکزی حکومت د زیات واک یا خپلواکي غوښتون کوي، او یا هم له روسي سره یو ځای کېدل غواړي. حمله کوونکو د اوکراین د بیرغ لکشته کول او هغه ته د اور لورته کول وروسته د خپل غورځنګ بیرغ د لوی ترنوالۍ پر ودانۍ ولګاوه. تلویزیونی تصویرونه وښودل چې پولیس له ودانۍ څخه وځي. د اوکراین د یونین خبری آژانس راپور وایي چې په دونیتسک کې د لوی څارنوال پر دفتر د حمله پترس کې لشتر لږه 15 تنه ژوبل شوي دي. دغه آژانس له مخې ځینې کسان په ډزو ټپیان شوي دي. دونیتسک د اوکراین د پخوانی روسیه پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې د فبروري په میاشت کې په کیف کې له 2 اعتراضونو وروسته وپرځول شو، د ملاتړ مرکز بلل کیږي. د اوکراین په یو بل ختیځ ښار لوهانسک کې روسیه پلو بیلتون غوښتونکو یو تلویزیونی استودیو ونیوله، او له هغه څخه د اوکراین د ملي تلویزیون د خبرونو په ځای د روسیې د روسیه 24 تلویزیونی چینل خبرونې پیل کړې.
نن جمعه د مئی 2 نیټه ته چې د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن د وژل کېدو له درېمې کلیزې سره برابر ده. د اسامه د وژل کېدو نه درې کاله تیر شو، خو افغان چارواکي وایي چې دغه شبکه اوس هم افغانستان او نړۍ ته یو ګواښ دی. د اسامه بن لادن د وژل کېدو او د دې پیښې د عواقبو په اړه اسدالله لودین ریپورت دروري، ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
که څه هم د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم پاکستان دا وضاحت نه دی ورکړی چې ولې بن لادن ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د اسامه وژل کېدل د شبکې ته یو گزار و، خو زیاتوي چې اوس هم د دې شبکې غړي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید نړۍ او افغانستان ته دا په ډاګه کړي چې څنګه یې اسلام آباد ته نږدې په یو خوندي ځای کې اسامه ته پناه ورکړې وه.
د اسامه بن لادن وژل کېدو مسله ډېرې لوی گزار و. د القاعده او حقانی او نور هغه شبکې چې دوی ته ځای ورکوي په دې سیمه کې، هغوی دپاره ډېرې لوی گزار و. دا باید معلوم شي چې څنګه یو کس یا ترورست لکه اسامه بن لادن دومره ډېر وخت په پاکستان کې شتون درلود په ډېر یو امن ځای کې. دغه سوال تر اوسه نه دی حل شوی. د پاکستان چارواکي دغه جواب باید نړیوالو ته ورکړي، او خاص کر هغه د افغانستان متحدینو ته چې دلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي، او د افغانستان خلک چې په دې مبارزې کې لوی قرباني ورکړي.
پاکستان له دې وړاندې تل ویلي چې له افغانستان سره د تروریزم ضد جګړه کې همکار دی، خو دا چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، له هماغه وروسته د پاکستان په صداقت شکونه زیات شول. د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه نیټه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د اوسامه له وژل کېدو سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ولس ته په وینا کې د ده د وژل کېدو خبر ورکړ او بن لادن یې د زرګونه بې ګناه کسانو قاتل وباله.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې اوس هم د القاعده شبکې غړي د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه کونړ او نورستان کې ډیر فعال دي. د ملي امنیت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې القاعده شبکه اوس د پخوا په پرتله دومره پیاوړې نه ده، خو زیاتوي چې د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړې ډله ده. دې سرچینې وویل چې القاعده له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري او طالبانو ته هم د انتحاري حملو او د چاودیدونکو موادو د جوړېدو روزنه ورکوي. د ملي امنیت ریاستونه ویل چې اوس څوک د القاعده شبکې مشري کوي، خو زیاتې کړه چې د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستانونو